زه لس بجه شوی قدر منو آوریدون که دازالی راژیو پا یو بل اخبروانه که موز اسمت ساروان هر کلی کامه ده دیست اخبروانه که باورید چه افغانستان و پاکستان لپاره ده امریکا خواست استازه وی چه القاعده شبکه پا سیمکی خوارا کمزوره شویده پا یو بل راپور که باورید چه افغانستان و پاکستان لطالبان و سر ده پخلاین لپاره پا خپل منسکی خبری کوی خو تر هر چه ورانده توجه که ده افغانستان و نره خبرونو ته
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې لسګونه وسلوال مخالفین او پولیس وژل شوي. په هلمند ولایت کې نن سهار په 2:14 کې نږدې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په کابل، غزنی او نیمروز ولایتونو کې مخدره مواد نیول شوي او په نړیوالو خبرونو کې باورې چې ایران اعلان وکړ چې د جندلا د سنی مسلمانانو د ډلې مشر یې نن اعدام کړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې نږدې 13 تنه وسلوال مخالفین او 10 تنه پولیس وژل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر شوې اعلامیه کې ویلي چې 8 تنه وسلوال مخالفین د پکتیکا ولایت په زیړوک ولسوالۍ او د 21 تنه نور د دایکونډي ولسوالۍ په کجران ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په وسلوالون خطو کې وژل شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په پکتیکا ولایت کې 9 تنه وسلوال طالبان له یو اندازه وسلې او مهمات سره نیول شوي همدي او دغه راس په بیلابیلون خطو کې 10 تنه پولیس هم وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې نن سهار په 2:14 کې 2 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د هلمند امنی قومندان جنرال عبدالحکیم انګار ازادي راډیو ته وویل چې لومړی 14 د لشکرګاه د مخابراتو په چوکې شوي چې یو ښځه او یو ماشوم پکې وژل شوي او درې نور هم وګړي ټپیان کړي دي. دغه راس د سرګند کړه چې په 2:14 کې د لشکرګاه ښار د کارتې لګن په سیمه کې د پولیسو پر یو پوځي موټر شوي چې هم درې ملکی کسان ټپیان شوي دي. پکې لا تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. خو د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د عاملینو د نیولو لپاره یې د دوی هڅې دوام لري. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړي ځواکونه وایي چې په نیمروز، غزنی او کابل ولایتونو کې لسګونه کیلوګرامه مخدره مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د معینیت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د نیمروز ولایت په چغانسور ولسوالۍ کې 130 کیلوګرامه تریاک او 10 کیلوګرامه مورفین او د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې 15 کیلوګرامه مخدره مواد ترلاسه شوي دي. دغه راز اعلامیه وایي چې د کابل ښار د 15 حوزې پولیسو هم 6 کیلوګرامه تریاک نیولې او درې نه هم د دغه مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې د 1300 لمریز کال د ماستر پلان د عملي کولو چاري پیل شوې. د جوزجان ولی محمد عالم سایی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ماستر پلان په چوکاټ کې د 2.5 کیلومتر په اوږدوالي د شبرغان ښار د حلقوي سړک د جوړولو کار هم پیل شو او د خلکو په شخصي ملکیتونو چې نقشه راځي هغوی ته به شبرغان ښار ته نږدې ځمکه ورکړی شي. ښاغلي سایی څرګنده کړه چې دا پروژه د فواید عامې وزارت د افغان ګازو د تصدۍ او د نفت او ګازو د تفحصاتو په تخنیکي مرسته عملي کیږي. او د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ شل پوله، یو سټرلینګ پاوند 80 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 40 افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلداري 1540 افغانۍ. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت ساروان څخه واوري.
ایران اعلان وکړ چې د جندلا د سنی مسلمانانو د ډلې مشر اعدام کړی دی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا وویل چې عبدالمالک ریگی نن د تهران په ایوین محبس کې په دار وځاړو. په راپور کې ویل شوي چې ریگی د ایران پر دولتي ځواکونو او ملکیانو باندې د حملو، وسلوالو، غلاو او قتلونو مسؤل بلل شوی و. ریگی چې د فبروري په میاشت کې له دوبۍ څخه قرغیزستان ته په الوتکې کې روان و، د داسې ډلې مشري کوله چې په سیستان او بلوچستان کې پر دولتي ځواکونو د حملو مسؤلیت په غاړه اخیست. جندلا وایي چې د ایران شیعه مشران د دغه هیواد له اقلیت سنیانو سره تبعیض کوي. د قرغیزستان موقت حکومت وای چې د اوش په جنوبی شار او د هغه په شاوخوا کې استراری حالت د جمعې تر ورځې پورې اوږدوي. په دې سیمه کې د استراری حالت موده په داسې حال کې زیاتیږي چې د اوش ښاروال وایي چې چارواکو په دې ښار کې د خنډونو د لرې کولو لپاره تر نن مازدیګره پورې وخت ورکړی دی. نوموړي خبریالانو ته وویل موږ دوی ته دوه ورځې مهلت ورکړی دی چې موانع لرې کړي. که دوی دا خنډونه لرې نه کړل موږ به له پوځ څخه کار واخلو. په پولند کې نن د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات د دې لپاره تر خپلې قانوني نیټې مخکې ترسره کیږي چې د دغه هیواد ولسمشر لیخ کیزیانسکي د اپریل په 10مه له 15 نیوي تنو نورو سپرلویو سره د روسیې په لویدیځ کې د الوتکې د لویدو په پیښه کې مړ شو. په دې پیښه کې د ولسمشر میرمن او د دغه هیواد ګڼ شمېر سیاسي او پوځي چارواکي مړه شول. په نننیو انتخاباتو کې اوسنی سرپرست ولسمشر برونیسلاو ګومروسکي او پخوانی صدر اعظم یاسوکو زیانسکي مخکښ کاندیدان دي. د یمن په جنوب کې د عدن په بندري ښار کې د دغه هیواد د لسو امنیتي ځواکونو په شمول پرون 14 کسان هغه مهال ووژل شول چې د القاعده مشکوک بندیان د دغه هیواد د استخباراتو له وطنۍ څخه په یوه حمله کې خوشې شول. سیمه ایزو مقاماتو فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د بندري ښار ته نږدې د التواهی په ولسوالۍ کې د استخباراتو پر ودانۍ یوې ډلې چې په توغندیو ماشینګنو او لاسي بمونو سنباله وه حمله وکړه. د طبي مسؤلانو د راپورونو پر اساس د وژل شویو کسانو په ډله کې درې ښځې وې چې ودانۍ یې پاکوله. د نیول شویو کسانو د شمېر په اړه تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. کورد جلا غوښتونکو پرون د عراق پولې ته نږدې اته ترک سرتیري په یوه حمله کې ووژل. د ترکیې پوځوایي په دې نښته کې د کردستان د منع شوي کارګر ګوند پی کی کی 12 یاقیان هم وژل شوي دي. د ترکیې جنګي جټ الوتکو تر پیښو وروسته د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند څو مورچې چې د جلا غوښتونکو اډې په کې دي بمباري کړې. او د جنوبی افریقا د فوټبال د 2010 کال په نړیوالو اتلولیو کې د هالند ټیم لومړنی لوبډله ده چې پرون په دوهم بری سره د دوغو مسابقو دوهم پړاو یا مزلوبه ته ووت. هالند پرون جاپان ته 1-0 ماته ورکړه او د شپږو امتیازونو خاوند شو. په عین حال کې کامرون چې د افریقا د لوی وچې یو پیاوړی ټیم ګڼل کیږي لومړنی ټیم دی چې د دوغو مسابقو له دوامه ووت. دنمارک تیره شپه کامرون ته 2-1 ماته ورکړه. له دې داسې معلومیږي چې کامرون به نور د وړاندې تګ چانس ونه لري. نن درې مسابقې کیږي. سلواکیا به له پاراګوای، ایتالیا له نیوزیلند او برازیل به له آج ساحل سره مخامخ شي. لس بجې او 8 دقیقې شوې. د دې خبرونې په دوام کې د دوغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې القاعده شبکه خورا کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې افغانستان او پاکستان له طالبانو سره د سولې لپاره په خپل منځ کې شخې شي. له جلال آباد او هرات څخه په راپورونو سربیره به د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت له پاکستان څخه په یو راپور کې واوري چې هلته دا ورځ څنګه لمانځل کیږي. د نورو راپورونو په څنګ کې ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې دراورو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې د امریکا او پاکستان د هلو ځلو په نتیجه کې القاعده شبکه زیاته کمزوري شوې ده. هولبروک دا خبره پرون د پاکستان د سفر په محل وکړه چې ورسره په یو وخت د امریکا د بی پیلوټي الوتکې په بمباری کې 12 سختریزي په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل القاعده په ورستیو کلونو کې د دوړو هیوادونو د ګډو هڅو په نتیجه کې خورا کمزوری شوې ده. کله چې له هولبروک څخه وپوښتل شول چې که چیرې اسامه بن لادن او ملا عمر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله کې کوم ځای پټ وي، مسؤل به څوک وګڼي؟ د زغر ځواب ونه وایو، خو وویل د دوی اکثره ملګري نیول شوي یا وژل شوي دي. د ده په وینا حتی دا دوه تنه چې لا هم نیول شوي نه دي تر سخت فشار لاندې دي. هولبروک په پاکستان کې د سخت دریځو په وړاندې د پاکستاني ځواکونو قربانۍ وستایلي او ویویل چې دی هیله لري چې لا زیاتې بریاوې ترلاسه شي. د ده هم وویل چې پاکستان په دې جګړه کې ډېر پرمختګونه کړي، خو د دې معنا دا نه ده چې خبره دې خلاصه شوې وي، بلکې دا یوه اوږده او سخته مبارزه ده او لا زیاتو هلو ځلو ته اړتیا لري. له بلې خوا افغانستان او پاکستان له هغو وسلوالو طالبانو سره د روغې په اړه خبرې کوي چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو خلاف جنګیږي. پاکستاني او امریکایي چارواکو واشنگټن پوسټ رسپانې ته ویلي چې د هغې یوې ډلې په اړه هم خبرې کیږي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له ټولو تر ټولو خطرناکه دښمنه ډله ګڼل کیږي، او دغه خبرې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د تودو اړیکو پایل هم بلل کېدای شي. سلطان محمد سرور د واشنگټن پوسټ رسپانې د دې راپور غټه کې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې کابل او اسلام آباد اندېښمن دي چې کېدای شي امریکایي قواوې له ټاکل شوې نیټې مخکې افغانستان پرېږدي. له وسلوالو مخالفینو سره د روغې په اړه خبرې د افغانستان او پاکستان راتلونکي اړیکې جوړوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال شجاع پاشا تیره میاشت ناڅاپه کابل ته ولاړ او له جمهور رئیس کرزي سره ولیدل. په دې خبرو کې پراخ همکاري او د کابل او هغو مخالفینو ترمنځ د سولې په اړه خبرې وشوې چې پاکستان کې اوسي. او څو اونۍ مخکې هم د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی د دغو خبرو په دوام کې بیا د کابل لیدنه وکړه. د پاکستان یو چارواکي ویلي دي چې کابل او اسلام آباد تر اوسه کوم توافق ته نه دی رسیدلی، خو له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوم مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې دغه پټې او تودې خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې امریکا نسبت په خواته اوس د روغې موضوع ته ډېر زړه کوي او له پاکستان او افغانستان یې غوښتي دي چې خپل منځي اړیکې ښې او بدګماني لرې کړي، خو واشنگتن د سراج الدین حقانی ډلې سره روغې ته لیواله نه دی. د سراج الدین حقانی ډله په وزیرستان کې ده او واشنگتن باور لري چې دغه ډله د افغانستان په خاري سیمو کې په بمی او انتحاري بریدونو کې لاس لري او د سولې او ثبات زیانونه تهدیدوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای او پوځ په دې باور دي چې د پاکستان استخبارات د حقانی له ډلې سره تماس لري او احتمالا مرسته هم ورسره کوي، خو پاکستانی چارواکي وایي چې حقانی اکثر په افغانستان کې وي او د دوی ورسره کوم تماس نشته، مګر کولای شي د حقانی له ډلې سره خپلې پخوانی اړیکې بیا راژوندۍ کړي او په دې سره به د مخالفینو نور ډلې هم سولې او روغې ته وهڅول شي. ځینې سیاسي څارونکي په دې باور دي چې د حقانی بیرحمانه تکتیکونو او له پاکستان سره د ده نږدې والي د ده او ملا عمر ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکا افغان او پاکستانی چارواکو ته څرګنده کړې چې د حقانی له ډلې سره د خبرو ملاتړ نه کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ننګرهار ولایت سیمه ایزو مشرانو د امنیت په ټینګولو او د دولتي مځکو د غصب د مخنیوي په باب وی غونډې ته وویل تر څو چې قانون تطبیق نشي او ناروا او د ځان په ګټه چلند پای ته ونه رسیږي امنیت به ټینګ نشي. داود وفاله ننګرهار په دې باب راپور لري.
د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي لخوا د امنیت په تامین کې د خلکو د ونډې او سلام مشورې په اړه په جوړه شوې غونډه کې د بیلابیلو سیمو استاذ وویل که حکومت قانون تطبیق کړي ستونزې به حل شي. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس حاجي نصرت الله وویل
عمده مسله هغه فاصله چې ایجاد شوې د حکومت او دولسونو ترمنځ دي چې د چارواکو کم چلند چې په دې کې موجود دی هغه کې تغییر پکار دی. یعنی موږ څه ګمان کوو یا د چارواکو دا ګمان کوي چې قانون صرف موږ مستثنی د قانون او د غریب ورسته پاره دی، نه د سند دا خبر دي چې ورس متنافره کوي د چارواکو نه یو غریب بچاره سره چې خپل حق نه رسیږي او درې وای مراجعه ته هم کې او وګوره چې زور واکې هغه په زور باندې کار کوي نو هغه به هر کس مخالف پیدا شي د حکومت هغه سره بودري.
د مشرانو جرګې مرستیال فضل هادي مسلم یار وویل چارواکي چې ځان او عوام د قانون په وړاندې برابر نه کړي د بهرانه او د مداخله او د جنگ د دوام مخنیوي ناممکن دی.
د سولې مشورې جرګې نو وروسته د افغانستان حالت په خرابېدو دي. تاسو ولې چې دنیا وړ ټول سولې مشورې جرګې نه لاټړې دم داخلي سیاسي مخالفین داخلي قاچاقبران داخلي هغه خلک چې پرون په یو نوم نومونه په دې نظام کې داخلو هغه د دې جرګې مخالفت کوي ځکه په هغه سیمه کې اوربلیږي چې هغه د پښتون سیمه ده او هغه خلک نشي برداشت کولای څنګه وکولای شي چې مخالف په یو نوم په بل نومونه غل کوي چې د مخالف نومونه په ملک استعمال پښتون وژل کیږي د پښتون د وژل لپاره عام پاکستان عام داخلي سیاسي دلته ټلواله او ټولنې او ورسره څنګه بعض نور ملکونه چې نور تنگ دي دغه کیسونه د دښمن د حمایت لپاره خپل ټکسونه ورکوي او دښمن تقویې کوي کوي او زموږ ملک را خرابوي تاسو ګورئ قاره مداخله ده زه د شهزاد نه دقیق معلومات لرم التمړي د وزیرستانه پراته دي وزیرستانه چې جهاد کوي او هغه مشکل لري د طالب مونږ ته د طالب نظام چاړنګ اول میدانوي امریکایان ته چا ورکړه پاکستان ورکړه د خپل ملک سره جنگ وکړي خو دلته په دې ملک کې د پاکستان د استخباراتو جنگ ده چې په دې ملک کې مونږ او تاسو ولسونه دغه خبره ته متوجه نشو دا ملک بیا د څلورم جنگ جهانی مثال ګرځي
شنوار او قومي مشر حاجی ملا جان شنواری هم ټول پړه په چارواکو اچول
غوره وس ار هغه څوک چې هغه غداری کا هغه د حکومت مرګرای دی حکومت په څنګه کې وړیار دی حکومت ورسره کوم د مرسته کا او ار هغه څوک چې هغه د حکومت نه دفاع کا حکومت ساتي حکومت سره خې منډي وي خور سره برابر کارونه کا او کوګنار بندي یا مثال زمکو غصب نه خلک شړیا بلشکا هغه د حکومت دشمن دی
ننګرهار د ولایتي شورای وګړي ابرار الله مراد ویل د قانون د تطبیق په خوا کې د امنیت په تضمین کې باید د وړ خلکو مرسته خپل شي
دا اوس وګوره په ټول افغانستان کې قانون په غریب خلکو تطبیقي په کم سیاب تطبیق شوی کاغه وکیل سیاب دی کاغه خان سیاب دی کاغه ملک سیاب دی کاغه بل سیاب دی هغه باندې قانون تطبیقي نو یوازې د غستون زیو د امنیتي منتم د غریب ولسون نه پیدا شوی غریب سړی باندې کی غریب سړی تړل کی غریب سړی په 500 روپو باندې مابسته دي سیاب چې سیاب غلی سیاب چې غاسی بیره شو وګوره په دې ننګرهار کې ماته یو غریب سړی او خو چا غصب کړي د ننګرهار څومره غاسبان چې دا ټول دا سیابان دي
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی په داسې حال کې چې په وسلوالو مخالفینو د سولې غږ وکړ پر چارواکو انتقادونه ډیر پر ځای ونه بلل د ویل
موږ غواړو چې د قوم او دولت سره په مشوره باندې د ننګرهار د امنیت او د آبادی او د سرلوړۍ لپاره کار وکړو نو اول هدف مونږ دا و چې موږ د امنیت پر رابطه او چې هغه د شیرزاد او خوګاړو کې بعضې مشکلات و د هغه پر رابطه او بعض نور متخو کې و هغه خپل الحمدلله جهان هم ستا موږ یم یو چې موږ امنیت څنګه راولو هر وخت مو ویدي چې به موږ د سولې لار خوښوو موږ په خپلو طالبانو غږ کړی پر خلکو مو غږ کړی دی چې باید راسي د سولې لار خپل کې د خبرو لار خپل کې
په دې وروستیو کې د افغانستان د نورو سیمو په سیر په ننګرهار کې هم امنیتي اندېښنې رامنځته شوې چې له امله یو شمېر خلک راتلونکي ته اندېښمن دي
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې
د هرات په شندن ولسوالۍ کې پرون مازیګر د دولت وستوالو مخالفانو یو قومندان له دولت سره یو ځای شو او خپل وسلې پرمځکه کښې شوه د دې موضوع په اړه له هرات څخه د ازادي راډیو د خبریال شرف الدین ستانکزي راپور واورئ
د دولت د مخالفو وستوالو یو 14 کسیز ډلې د شنبې په مازیګر د هرات ملي امنیت ادارې ته خپلې سپکې او درنې وسلې د خبریالانو له وړاندې وسپارلې د ډلې مشر تازه ګل نومېده آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل څو کاله د طالبانو په لیکو کې د خدمت سابقه لري او دولت سره مخالفت افغان دولت کې دیننه د ځینې دولتي مامورینو له وقدینه ډک سلوک او د بهرنیو ځواکونو بې مورده تالاشي وي
ما بل مخالفت نه درلود زه د دیارلس کال یا څوارلس کال کېږي زه هیڅ وخت کې د دولت سره نه وم شناسلی یا په جهاد کې وم یا د طالبانو سره وم د وختي هم او خبره دا وه چې زه خو پر کور ناست وم په شپه کې پر ما دوه درې واره د دغه ریاست د خوا او د امریکایانو د خوا دوې بجې د شپې پر ما حمله وسوه زما کور و زندگی و ژوند یې ټول راته خراب کړي او زما په ګر کور کې شی راته پرې نه شوله نو زه مجبوره سوم چې ووتم و دغه اعمالو ته مدیت مولا سواشات او د څو کار موږ نه دی کړی چې بغیر د شرعي په غیر د چا او شخصي مال ته او د هیڅ شخصي مال ته موږ لاس نه دی اچول دی چې شخصي مال مون نه دی خورل
تازه ګل د خبرو په دوه مویل په دورستیو کې د سولې مشورتي جرګې د استادو د روغ جوړي پریکړې خوند ورکړ په دولت د خپل ځان او ملګرو د امنیت په ډاره ملکی ژوند غوړ کړی دی
بلکې جرګه تعین سوه چې ټوله طالبان و ټوله د افغانستان ځوانان ټوله ملت سوې رسی د دولت سره یو ځای سي او خپل و دولت او خپل و ملت ته خدمت وکي نو موږ دغه د پرولو چې خپل و ملت ته خدمت وکړو خپل دولت سره یو ځای لاندې
فر دولت د تقاضا سره جمهور رئیس نه رئیس د امنیت ملي د مخې دی ولاړ
دولت می د تقاضا د چې د خلک یا د ځوانان لکه خلک خارج کې شورو نشي زی هر شی پکې کې مسایده ست هر شی لري نو موږ تقاضا د چې زموږ د افغانستان خلک هم باید ولري، ولې نه لري؟ بارک لري، ګاز لري، بل شی لري، افغانستان یې ولې نه لري؟ هر شی پکې کېسته، د کار زمينه ورته مساعده سي، د خلک بیا ودی ته مجبور نه شي وغره ته ووزي، بیا د بلشګي و د تند لپاره دوریسته.
د چې کوم محل خبرې کولې د ملي امنیت ګڼه مامورینو حضور لاره ژمنه وکړه چې د حکومت د غوښتنې په صورت کې د هېواد دفاع لپاره د پولیسو او ملي اردو لیکو کې خدمت ته تیار ده. ملي امنیت دغه وسته والله ډلې ملکي ژوند ته راګرځېدل د خپلې ادارې بری وباله. یوې خبر پاڼې په خپرولو سره یې راوړي و چې تازه ګل څوارلس کسه وسله والله ډلې مشري کوله، درې میله راکټ، یو میل آر دی پي ماشیندار او نور کلاشینکوف ماشینګړې ځان سره راوړي. په همدغه خبر پاڼه کې ملي امنیت د هرات شینډن د لارې په اوږدو کې د سړک په غاړه د دوه ځای په ځای سوي ماینونو د نیولو او خونسا کېدو حال هم ورکړ. طالب و انقری محمد یوسف احمدی د دولت دغه ادا په اړوند خبری رسنیو ته لا نظر نه څرګند کړای، مګر یو جلا خبر کې د شنبه په ماسپښین د هرات کار خلصوالی کې د ماینونو په ذریعه د دوه ټانکونو د تخریبه و تخریجي عسکرو د وژنې ادا لرله، کوم خبر چې دولتي مامورینو له اصله بې اساسه یاد کړل.
نن د جون شلمه ده، دا ورځ په نړۍ کې د کډوالو یا مهاجرینو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې ورځ په ګرد نړۍ کې او په خاص ډول په هغو هیوادونو کې چې یا خو یې وګړي د کډوالۍ ژوند تېروي او یا د کډوالو کوربه وي، ډول ډول پروګرامونه ترتیبی شي، لکه د کډوالو په اړه سیمینارونه، غونډې، سپورتي سیالۍ او داسې نور. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې د میلیونونو کډوالو کوربه دی. نور حال به له پېښور د ازرې راډیو د خبریال مجیب الرحمن وصال پر راپور کې واورو چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په اړه رالېږلې.
د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د کډوالو نړیوال ورځ په دولتي او نه دولتي کچه لمانځل کیږي. په دغه ورځ د پاکستان په سترو ښارونو کې د دولتي ادارو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا یو این ایچ سی آر، د مدني ټولنو اړوندو نه دولتي موسسو او د کډوالو د یو شمیر ټولنو لخوا غونډې، سیمینارونه، سپورتي سیالۍ او نور پروګرامونه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ویان قیصر اپریدی وایي سږکال هم د نورو کلونو په شان په اسلام آباد کې یو لړ پروګرامونه ترسره کړي چې پکې د کډوالو ترمنځ پر سپورتي سیالیو سربیره موسیقي او تمثیلي ټوټې هم شاملې وي.
په دې حواله سره یو ان سی آر مختلف اکټیویټیز کړي دي په اسلام آباد کې. دې کې مونږ د فوټبال یو میچ ارینج کړو د سومالی او د افغان مهاجرینو په منځ کې، او د دې نه علاوه مونږ د دې ډراینګ او سپیچ کمپټیشنز کړو. او دې کې ګڼ شمېر تعداد کې د افغان مهاجرین، سومالی مهاجرینو شرکت کړو.
د نوموړي په وینا د دغې ورځې د لمانځلو موخه د کوربه هیوادونو خلکو ته د کډوالو د ستونزو او حقوقو په اړه پر آګاهي ورکولو سربیره په نړیواله کچه د هغوی د ستونزو پورته کول او د هغوی لپاره د مرستو جلبول وي. د دې ترڅنګ په غونډو او سیمینارونو کې پر هغو لاملونو ویناوي کیږي چې له لامله یې کډوال خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي، چې تر ټولو لویه ستونزه جګړه او فقر ښودل کیږي. خو کډوال بیا دغه ډول غونډې ناکافي بولي او وایي چې تش شعارونه ویناوي د دوی ستونزې نشي هوارولی او باید د دوی اساسي ستونزې په پام کې ونیول شي. په پېښور کې یوې افغان مهاجرې په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتونه او ملګري ملتونه خو په دې او نورو ورځو د کډوالو په اړه ډېرې خوږې خبرې کوي، خو په وینا یې هېڅکله یې خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي.
متاسفانه قسمه کې ضروری است برای مهاجرین کومک حمایت صورت بگیره صورت نمیگیره.
لپد مرغله کڅنګ چې په کار ده هغه شاند مهاجرینو ستونزه ته پاملرنه نه کیږي. دلته افغان کډوال ډیر ستونزې لري، په ځانګړي توګه په کمپونو کې میشت خلک. نو آیا په اسلام آباد کې شوی غونډه به زموږ ستونزې حل کړي؟ دغه ډول غونډې یوازې نمایشي بڼه لري او په حقیقت کې هیڅ هیواد په لازمه توګه د کډوالو ستونزو ته پام نه دی کړی.
صورت میگیره در پرده های تلویزیون به نمایش گذاشته میشه، مگر در حقیقت ماجین هیچ کشوری به شکل درست حمایت نمیکنه.
پاکستان دا محل په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو ستر کوربه هیواد دی چې پر افغانانو سربیره یو شمیر سومالیایي، عراقي او ایراني کډوال هم پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په وینا دا محل 14 لک رسمي افغان مهاجرین په 80 کمپونو او ښارونو کې میشت دي چې ډیری شمیر په خیبر پختونخوا کې اوسیږي. مجیب الرحمن وصال، ازادي راډیو، پېښور.
افغانستان لا هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې نسبتا تر نورو زیات مهاجر لري. ډیر شمېر افغان مهاجر په پاکستان او ایران کې میشتي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ناامنۍ له امله په 2009 کال کې خپل هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو شمېر په 12 کې تر ټولو کم و. د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د دوی راپورونه ښیي چې په 2009 کال کې یوازې څه باندې 2.5 لک کډوال خپل هیواد ته ستانه شول چې دا له 1990 راوروسته په یوه کال کې خپل هیواد ته د ستنو شویو کډوالو تر ټولو کمه شمېره وه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کډوالو په ستنېدو کې د کموالي موضوع په هغه کالني راپور کې جوته شوې چې دا کمشنری په نړۍ کې د مهاجرو د وضعیت او لیږد رالیږد په باب خبروي. په راپور کې ویل شوي چې په تیرو 10 کلونو کې د کال 1 میلیون کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنېدل. د دې کمشنری مشر انتونیو کاندریس وایي چې خپلو هیوادونو ته د کډوالو په ستنېدو کې له کموالي سره د افغانستان، عراق، سومالیا او کانګو دیموکراتیک جمهوریت د شخړو دوام مرسته کړې ده. د ان ایچ سی آر یو چارواکی اوکر تورک وایي په افغانستان کې ناامنی په ځانګړي ډول د مهاجرو د بیرته ستنېدو لړۍ په څه کړې ده. تیر کال 1500 افغانان خپل هیواد ته ستانه شول، خو وړم کال یعنی په 2008 کال کې 2,15,000 تنه خپل هیواد ته بیرته ګرځېدلي ول. د 2000 کال په پای کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو او په افغانستان کې سولې او امن ته د هیلو له غوړېدو وروسته په 2 کلونو کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه شول، خو وروسته هر څومره چې ناامنۍ زیاتې شوي په همغه اندازه د بیرته ستنېدونکو شمېر هم کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له شمېرنو سره سم د 2009 کال تر پای پورې په نړۍ کې تر ټولو کډوالو د ټولو کډوالو شمېر 43 میلیونه او 3 لک وو. اوس راځي چې د کابل ورځپاڼې وګورو چې څه لیکلي دي. حمید مومند ورته کتنه کوي.
وساد افغان دولت له وسلواله مخالفینو سره د خبرو مسله راغسته او په غټو ټکو سره لیکل چې کابل او اسلام آباد دواړه له مخالفینو سره د سولې په اړه خبرې کوي. ورسپانه وړاندې د پاکستانی چارواکو په حواله لیکل کې څه هم افغانستان او پاکستان په دې برخه کې تر اوسه پورې کومه موافقه ته نه ده رسیدلې، خو د دوی په وینا له طالبانو سره خبرې کومه ستونزه نه ده. ورسپانه په همدې حال کې د سولې له خبرو سره د امریکایانو لیوالتیا هم منعکس کړي او لیکل چې امریکایان له بل هر وخت نه زیات وس د سولې د خبرو غوښتونکي دي، ځکه د ورسپانه په وینا د امریکا خلک تور دونه غواړي چې ځامنه په جنگ کې وژل شي. ویسا په خپل سر مقاله کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه بحث کړی او د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پاکستان د پوځ او استخباراتو د اړیکو په اړه خپرو شوو رپورټونو ته په اشاره لیکلې چې پاکستان باید په اوسنیو شرایطو کې رغنده رول ولوبوي. هیواد خپل لومړي بغټ سلیک او انزور جاپان ته د ولسمشر کرزي سفر ته ځانګړې کړې چې پکې ولسمشر د هیروشیما قربانیانو ته د درناوي د څرګندولو په حال کې خودلې کېږي. ورسپانه لیکلې چې هیروشیما د یوې غمیزې او ورسره جوخت د زغم او زیارګالن ستره بیلګه ده. ورسپانه په بل سرلیک کې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان سره د الوتکو د مرستې په اړه روانو بحثونو تبصره کړې او په دې ترڅ کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو په حواله لیکلې چې د افغانستان ملي اردو ته د روسي الوتکو پر ځای امریکایي الوتکې ورکړې شي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د ولسي د روانو انتخاباتو لپاره روانو تیاریو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې شتو ځینو ستونزو ته به اشاره لیکلې چې د انتخابات باید په خپل وخت په آزاد او عادلانه توګه ترسره شي. اوس په امنیت د انتخاباتو په وړاندې یو اساسي ستونزه بلل او لیکلې چې د دې ستونزې د هواري لپاره ټول خلک باید په ګډه کار وکړي. ملي ارمان بیا له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه په خپل بحث کې د حقانی له ډلې سره د خبرو روانې هڅې څېړلې او په همدې حال کې پوښتلې ده چې د خبرې ولې پټې روانې دي او د هغې هدف څه ده. ورسپانه وړاندې د افغانستان د بشر د حقوقو ادارو او ملي شورا ته سپارښتنه کړې چې د داسې مسایلو په وړاندې باید چوپه خوله پاتې نه شي، ځکه د ورسپانې په وینا په دا ډول خبرو کې ممکن افغان دولت داسې مسایلو ته غاړه کېږدي چې د 1300 کلونو بریاوې تر پوښتنې لاندې اوسي. د ورسپانې هم د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پاکستان د استخباراتو اړیکو ته کتنه کړې او لیکلې چې پاکستان خپلې ګټې د دې ډلو په ملاتړ کې ویني. ورسپانه وړاندې د افغان واکمنانو دا فکر هم تر پوښتنې لاندې راوستل چې ګواکې پاکستان د افغانستان دوست دی، خو خدمتګر بیا د حقانی له ډلې سره د خبرو په اړه پورته شو اوازو ته په اشاره د خپل لومړي مخ په غټ سره لیکل چې امریکا له دې ډلې سره د پخلاینې مخالفه ده. ورسپانه لیکل چې د حقانی له ډلې سره د خبرو هڅې ښیي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل شوی ده. ورسپانه دا هم لیکل چې دا خبره تر ډیره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناساپي وتلو په پایلو متمرکز دي. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په محل د عامه خلکو په مرګ جوړه بحث کړي او لیکل چې دا مسله د خلکو او دولت ترمنځ د جلاوالي او اصلي لامل ګرځېدل شي. خو ورسپانه په دوام کې د عامه خلکو په مرګ جوړه کې د کمخ یادونه هم کړې چې بهرني ځواکونه اداوي کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
او سم د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز واوري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په نشرتو کې 9 تنه وسلوال مخالفان او 10 تنه پولیس وژل شوي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار په لشکرګاه ښار کې په 2 چاودنو کې 1 ښځه او 1 ماشوم وژل شوي او 6 تنه نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د مخدرو موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړي ځواکونه وایي چې په کابل، غزنی او نیمروز ولایتونو کې څه باندې 150 کیلوګرامه مخدر مواد